द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
سلام مشهی خزر منو اوریدم کو او خره خلاص دا خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه اوري نن د یک شنبه ورځ کال 2014 د اکتوبر د میاشتې نه هم نیټه دا وخت شوې دی په پاکستان کې د سهارت نیمه افغانستان کې اته او دلته په واشنگتن کې د شنبه د شپې ولستمی بجی دی او د اکتوبر د میاشتې اته نیټه دا زما تاسو قربانه منزه شهید لومړی هم تاسو پام راګرځوم د مهم خبرونو سره ټکو تا د یمن سرخار سنا کې د سعودي عرب په مشرۍ کې ائتلاف لخوا د یوې جنازې مراسمو پر مهال تر سره شوې برید کې 140 تنان وژل شوې دي او 1500 څخه زیات نور ژوبل دي.
په وژل شوې او ژوبل تنانو کې د حوثي حکومت پوځي او امنیتي چارواکي هم شامل دي. عیني شاهدینو د دې برید تور د سعودي عرب په مشرۍ کې په ائتلافي عسکرو لګولې دي.
لاتین امریکا هیټی کې د متیو په نوم سمندري طوفان له کبله نږدې 900 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی.
باوجود د دې چې سمندري طوفان میتیو تر ډیره حده پورې خپل زور بیللی، خو د طوفان ځینې برخه لا هم په سمندر کې د امریکې جورجیا او شمالي کیرولاینا اړخ ته سفر کوي.
د روسیې دولت د امریکا حکومت لخوا په رسمي توګه لګیدلي هغه تورونه رد کړي چې وایي روسیا د امریکا ولسمشریزو ټاکنو کې د نفوذ لپاره یې پر سیاسي بنسټونو سایبري بریدونه کړي دي. سرټی کې تاسو اوریدل اوس غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته. د یمن سرخار سنا کې چارواکي وایي د سعودي عرب په مشرۍ کې ائتلافي عسکرو لخوا د حوثي یاغیانو خپل په سر حکومتي ډلې د یوې جنازې مراسمو پر مهال ترسره شوي هوایي بریدونو کې نږدې 140 تنه وژل شوي دي او 1500 نور ژوبل دي. راپورونه وایي د حوثي یاغیانو ډلې د کورنیو چارو وزیر جلال الرواحیشن پلار جنازې مراسم و چې دوه بریدونه شوي دي، خو تر دا دمه معلومه نه ده چې آیا د کورنیو چارو وزیر ته هم پکې څه زیان رسیدلی او که نه. راپورونه ښایي چې په وژل شوو کې د حوثي حکومت پوځي او امنیتي چارواکي هم شامل وو. بلې خوا د پاکستان او افغانستان په ګډه پوله تورخم د تیرو څو ورځو راهیسې په سلګونو تجارتي موټرې ایسار دي او د افغانستان ګمرک یا کسټمز لخوا پرې لوړې مالیې یا ټکسونه لګېدلي دي. راپورونه وایي دا لومړی ځل دی چې د افغانستان لخوا پر پاکستانی تجارتي ګاډو دا شان ټکسونه لګېدلي. د دواړو خواوو کاروباریانو په دې تړاو سختې مظاهرې هم ترسره کړې دي. بلې خوا د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د روغتیا چارواکو ویلي چې تر څو د 15 څخه د کم عمر ماشومانو سرشمیرنه نه وي شوې، تر هغه مهاله د پولیو وایرس کنټرولول به یو ګران کار وي. هغوی زیاتوي چې د سرشمیرنې ریکارډ نشتوالی له کبله پر هر کمپاین کې د ډیر ماشومان د پولیو څاڅکو څخه محرومه پاتې کیږي. بلې خوا لاتین امریکا هیټی کې د متیو په نوم سمندري طوفان له کبله نږدې 900 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. متیو طوفان هیټی کې زیاتره جنوب لویدیځې سیمې ځپلې دي. طوفان د امریکا په فلوریډا ایالت کې هم 4 تنه وژلي دي. د ملګرو ملتونو د شمیرې تر مخه هیټی کې د طوفان نه نږدې 800,000 خلک اغیزمن شوي دي او نږدې 350,000 په سمدستي توګه مرستو ته اړتیا لري. امریکا کې د هوا پیژندنې ادارې اندېښنه ښودلې چې دا طوفان به د امریکا ختیځ ساحل په اوږدو کې پروت شمالي او سویلي کارولینا ته ورسیږي او راپورونه ښایي چې دا مهال د سویلي کارولینا نه یوازې 30 کیلومتره لرې دی. بلې خوا د امریکا حکومت په رسمي توګه د روسیې دولت تورن کړی چې ولسمشریزو ټاکنو کې د نفوذ لپاره یې امریکا کې پر سیاسي بنسټونو سایبري بریدونه کړي دي. د امریکا د کورنیو امنیت ادارې او د استخباراتو په یوه ګډه خبر پاڼه کې ویلي په وروستیو کې د ډیموکرات ګوند ایمیلونه هک کیدل د څرنګوالي او انګیزې له پلوه له هغو ګامونو سره سمون خوري چې روسیه یې مشري کوي. د روسیې حکومت د امریکا دغه تورونه په سختو ټکو غندلی دي او روسیې چارواکو دا تورونه بې بنسټه بللي دي او د خپل حکومت دفاع یې کړې ده. د امریکا د کورنۍ امنیت سازمان او استخباراتي اداره وایي د کریمینل لوړپوړي چارواکي تقریبا په بشپړه توګه په دغو سایبري بریدونو کې ښکیل دي. د ویکیلیکس بنسټګر جولیان دا تور رد کړی او ویلي چې هیڅ شان ثبوتونه نشته چې د روسیې استخباراتي اداره د دغو پیغامونو د هک کولو عامل وي.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
واشنگتن ڈی سی دا تاسو د ډی وی رادیو خبری خبرونه ته غوږیږئ. قدرمن اوریدونکو د خبرونو تفصیل تاسو واوریده او دا مهال راځو د راپورونو ولوري ته. لومړی راپور هم په خبرونه کې د یمن په حق لرو چې یمن سرخار سنا کې د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف کې ائتلاف لخوا یوې جنازې پر مراسمو کې دوه بریدونه شوې دي چې پکې 140 تنه وژل شوې دي او 1500 څخه زیات نور ژوبل دي. تفصیلات یې سدي دغه ټول تاسو ته وړاندې کړئ زموږ همکار ماوش جلیل په دغه راپور کې.
د یمن سرخار سنا کې د چارواکو وینا ده چې د سعودي عرب په مشرۍ کې ائتلافي عسکرو لخوا په یوې جنازې ترسره شوې هوایي برید په نتیجه کې 2 تنان وژل شوي او 1500 نه زیات ژوبل شوي دي. رپورټونه وایي چې د خالی پورس د یاغي حوثي حکومت د کورونو چارو وزیر جلال الریشان د پلار جنازې مراسمو په وخت 214 شوې. تر اوسه دا واضح نه دي چې کورونو چارو وزیر ته زیان رسیدلی او کنه. چارواکو دا هم ویلی دي چې په دې برید کې خواوشا 1500 خلک ژوبل شوي هم دي. په وجلې شوي او ژوبل تنانو کې د حوثي حکومت پوځي او امنیتي چارواکي هم شامل دي. عیني شاهدینو د دې برید تور د سعودي عرب په مشرۍ کې په ائتلافي عسکرو لګولې دي. څوک چې په نړیواله توګه منلې شوې د صدر منصور هادي حکومت سره مرستې کوي، خو سعودي حکومت تر اوسه دې تور ته جواب نه دی ویلې. اینی شاهدینو ویلی دی چې هغوی په تباه شوې ودانې کې سوځېدلی مړی لیدلی دي. یو اینی شاهد اے پی خبری ایجنسی ته ویلی دی چې هلته د وینې ډنډونه ولاړ وو او ځای په ځای د وجودونو ټوټې پرتې وې. حوثي یاغیان د یمن حکومت په ضد جګړه کوي او د یمن حکومت سره د سعودي عرب په مشرۍ کې ائتلافي پوځ مرستې کوي. د سور صلیب نړیوال تنظیم ویلی دی چې 300 کفنونه یې تیار کړي دي. د ملګرو ملتونو تر مخه په مارچ میاشت کې د سعودي عرب په مشرۍ کې ائتلافي پوځ لخوا هوایي بریدونو کې زرګونو عام خلک وژل شوي دي. 13 میاشت په برتانیې کې د وسلې خرڅون په حق لا پارلماني کمیټې لخوا تیار شوی رپورت په مسوده کې حکومت ته دا تجویز ورکړی شوی و چې سعودي باندې د وسلې خرڅ عمل وزنډوي. کمیټې ویلي چې برتانیې د تر هغې سعودي باندې وسله نه خرڅوي تر څو چې یمن کې خانه جنگي کې سعودي عرب لخوا پوځي مداخلت کې د انساني حقوقو سرغړونې او نورو تورونو پلټنې روانې دي. تیر کال د برتانیې حکومت په سعودي باندې د 4 ارب ډالرو او امریکا د 6 ارب ډالرو وسله خرڅه کړې وه او فرانس هم دې موده کې د 3 ارب ډالر وسله خرڅه کړې وه. یاد دې وي چې امریکا، برتانیا او فرانس د عام سټریټ ټریټي معاهده لاسلیک کړې ده چې مقصد یې د وسلې په خرڅ نظر ساتل دي، په خاص توګه جګړه ځپلې سیمو او داسې ملکونو ته د وسلې خرڅون پلټنې کول د څه په باره کې چې شک وي چې هلته د انساني حقونو سرغړونې کېږي. د بشري حقونو د تنظیمونو وینا ده چې سعودي عرب باندې په غټې کچې د وسلې خرڅ سره یمن کې جاري شخړې ته لمن وهلې کېږي. سعودي عرب په یمن کې د یوې کال نه زیاتې مودې راهیسې حوثي یاغیانو په ضد کاروایي کوي چې پکې 6000 نه زیات عام خلک وژلي شوي دي.
ڈیوا ریڈیو دا کواڑی چی ای میل راولے گئی نو زمگا پتا دادا ڈیوا ریڈیو ایٹ وی او اے نیوز ڈاٹ کام زمگا ای میل پتا ودا سی لکھئی ڈی ای ای ڈبلیو اے آر اے ڈی آئی او ایٹ وی او اے نیوز ڈاٹ کام چھ دا سی بے لکھئی وی او اے این ای ڈبلیو ایس ڈاٹ سی او ایم
جی وہ راجی جوړاو تاسو د واشنگتن ډي سي د سټډیوز نه دغه خبرونه اوري. هدر من اوریدونکو یو بل مهم راپور ولوري ته چې تاسو هم پوهیږئ چې د لاتین امریکا هایټی کې د میتیو په نوم سمندري طوفان راغلی چې له کبله یې نږدې 900 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. او امریکا کې د هوا پیژندنې ادارې اندېښنه ښودلې ده چې دا طوفان امکان لري چې د امریکا ختی ساحل په اوږدو کې پروت شمالي او سویلي کیرولینا ته ورسیږي. په دې هکله نور تفصیلات تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار کلیم افضل په دغه راپور کې.
سمندري طوفان میتیو د امریکې په سویلي کیرولینا کې توندو هواګانو او شړک باران سره را رسیدلی او د ایالت په ساحلي ښارونو کې د اوچتې درجې سیلاب راوستی. د امریکې سمندري طوفان کامی مرکز تر مخه 13:11 میتیو د سویلي کیرولینا تاریخي ښار چارلسټن او مرټل بیچ ترمنځ په ساحلي سیمه کې ځمکې ته راواړېد او ترمنځ یې هر یو شی د ویښه وباسلو. د طوفان له کبله د سیلۍ رفتار 115 میله ګنټه ښودل شوی، خو چې کله دا سمندري طوفان ځمکې ته راواړېد نو په زور کې هم کمی راغلی. د توندو هواګانو زور اوس 15 میله ښودل کیږي، کم چې رو پر رو نور هم ښکته را روان دی. باوجود د دې چې سمندري طوفان میتیو تر ډیره حده پورې خپل زور بیللی، خو د طوفان ځینې برخه لا هم په سمندر کې د امریکې جورجیا او شمالي کیرولینا اړخ ته سفر کوي او د امریکې بیړنۍ امدادي ادارې یره لري تر څو چې په مکمله میتیو خپل ټول زور ځمکې ته نوي اړولی، تر هغې پورې د انساني حادثو خطرې موجوده دي. وړاندې په دې اونۍ کې سمندري طوفان میتیو په هیټی کې ډیر زیان کړی او په هغه وخت د طوفان درجه 4 ښودل کېده، کومه چې ډیره لوړه وه. او چې کله د هیټی ساحلي علاقې د میتیو په لار کې راغلی نو نږدې 900 خلکو ژوند له لاسه ورکړو او زرګونو شمیرې کې خلک بې کوره شول. میتیو د هیټی، ډومینین ریپبلک، جمیکا، کیوبا او بهاماس رستو د امریکې هغه ریاستونه په نخښه کړي چې د بحر اوکیانوس سره خپل ساحل لري، چې پکې شمالي کیرولینا، سویلي کیرولینا او همدارنګه فلوریدا او جورجیا هم شامل دي. د امریکې صدر باراک اوباما هم په دغو ایالتونو کې د بیړني حالت اعلان کړي او د هیواد قدرتي آفتونو ادارې هم خپل امدادي کارونه د تیرې اونۍ راسي پیل کړي. د فلوریدا گورنر ریک سکاٹ 3500 نیشنل گارڈز ڈیوٹی لگولی چې مقصد د طوفان اثراتو جاج واخلي او خلکو ته په موکي امداد یقیني کړي. د فلوریدا اورنج پارک خارګوټی کې ډیر تاوان شوه او همدارنګه بریورډ کاونټي کې 9000 خلکو ته د کورونو پریښودو اعلان شوی وو، کم چې نیخ په نیغه د سمندري طوفان په لار کې راتلل. په فلوریدا کې د بجلی نظام هم کار پریښودو او 100,000 کاروبارونو ته د بجلی ترسیل ودرېدلی وو. دارنګه جورجیا او سویلي کیرولینا کې هم زرګونو خلک د بجلی محرومه شوي. په سویلي کیرولینا کې 6500 خلکو په 3 پناه مرکزونو کې بسترې اچولي او د سویلي کیرولینا گورنر نیکی هیلی ویلی چې د ساحلي علاقو نه 3,500,000 خلکو کډه کړي. گورنر زیاته کړي چې هیله لري په راتلونکو 2 ورځو پورې به خلکو ته خپلو کورونو ته د واپس راتلو اجازه ورکړي. د سمندري طوفان میتیو لوجې لسګونو بلیونو ډالرو مالی زیان هم شوی. د بیمې کمپنو تخمینې تر مخه په کال 1992 کې راغلي سمندري طوفان انډریو سره موازنه کړي او د تاوان اندازې لګولي. هیټی یو غریب هیواد دی او په کال 2010 کې زلزلې هم ډیر ځانی او مالی زیان اړولی. تازه سمندري آفت رستو د هیټی حکومت او ادارې بیخي بېوسه شوي. نړیوال سور صلیب ادارې په بیړني توګه 6.9 بلیونه ډالرو امداد غوښتنه کړې چې په هیټی کې امدادي کارونه ترسره شي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زده،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
ستمنو اوریدونکو د ډیوا رادیو خبری خپرونه لا دوام لري. ستاسو خبرې مننه چې تر دا د مضمون سره مالی اس په خبرونه کې د مهال وخت شوې دی. د مطبوعات ته د کتنې او د غکتنې زمونږ همکار مختار خلیل کړی دا راځي چې په ګډه سره واورو چې نن یې ستاسو لپاره کوم موضوع راخسته ده.
د مشرق وسطا سیمه او د دغې سیمې ټول عرب ملکونه تل د امریکې د پاره ډیر اهم پاتې شوي دي. خو څومره چې د مشرق وسطا د ملکونو د امریکې د پاره د اهمیت حقیقت زوړ دی، دغه همره دا حقیقت هم یو تاریخي حیثیت لري چې امریکا تل په دغه سیمه کې ناکامه پاتې شوې ده. د مشرق وسطا په بابله د امریکې د خودفریبۍ د جرړو په موضوع نن د امریکې د ټولو نه زیات چاپ کیدونکي اخبار وال سټریټ جرنل کې د اخبار د نامتو لیکوال د جیمز ټراب یو تفصیلي معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې صدر باراک اوباما په کال 2009 کې د امریکې د صدر جوړېدو د ډومبه ورځې نه پدې کوشش کړي چې د عرب خلکو د کړمو په لوري د امریکې د فکرمندۍ ښکاره کولو په ذریعه مشرق وسطا کې د امریکې حیثیت ښه کړي. په دې لړ کې د ایران خلکو ته د نوي کال مبارکي ورکا، په قاهره کې خلکو ته تقریر وکړ، او په تیرو وختونو کې د عربو په بابله د امریکې په کړو غلطۍ خپېماني ښکاره کړه. د د قاهرې په تقریر کې په اسرائیل غږ وکړو چې د فلسطینی مملکت د قیام جایزې مطالبې ته غاړه کیږدي. خو دونه وړاندینی امریکایي صدر جارج ډبلیو بوش چې مشرق وسطا کې سنا شولتې کړي دي، د هغو له سببه اوباما د عربو د زړونو په ګټلو کې ډیر بریالی نه شو. وال سټریټ جرنل خپل مضمون کې زیاتوي که صدر اوباما ته په کال 1950 کې د مصر د نهر سویز د تنازع راپورته کېدو نه وړاندې، د دې تنازع د راپورته کېدو په دوران کې او د دې تنازع د ختمېدو وروسته د امریکې د هغه وخت د صدر د ډوایټ آیزنهاور د طرز حکمرانۍ او د طرز سفارتکارۍ په بابله د نامتو دانشور او د خارجه چارو د محکمې د یو پخوانی چارواکي د مایکل ډوران د کتاب لوستو موقع په لاس ورغلی وې، نو شاید چې د مشرق وسطا په بابله د صدر اوباما ډیر ارمانونه پوره شوي وې. مضمون زیاتوي چې امریکا باوجود د جمهوریت او د جمهوری ملکونو د یو سرپنچ ملک په حیث د سوړ جنگ د دور د مجبورو له سببه په سیمه کې د ایران د رضاشاه پهلوي غوندې د آمرانو حکمرانانو د حکمرانۍ په مرسته کولو مجبوره وه. او بل طرف ته امریکا په عرب دنیا کې د ډیر مقبول انقلابي مشر د مصر د جمال عبد الناصر خلاف منصوبو کې اخته وه. بیا یو موقع داسې هم راغله چې امریکا د مصر جمال ناصر سره سودابازۍ کولو ته تیاره شوه. دا هغه دور و چې د برطانیې د عالمگیر سلطنت نمر په پریوتو و او امریکا د کمال په لوري روانه شوې وه. خو د امریکی صدر جمال ناصر سره ممکنه سودابازۍ کې لوی خنډ برطانیه و. هر کله چې برطانیه په عالمی سطح د امریکی یو ډیر نږدې اتحادی ملک هم و، خو په عالمی عرب کې چې د برطانیې کم ناولی کردار پاتې شوی و، د هغې تر مخې د امریکی صدر آیزنهاور، د هغه وزیر خارجه ډلس او د خارجه محکمې چارواکي اندېښمن و چې د برطانیې د یو نږدې اتحادی په وجه به امریکا د عرب دنیا زړونه او ذهنونه چری هم ونه ګټلی شي. امریکې دین علاوه هم په سیمه کې داسې یاران په لاس کې نیولي وو چې عرب ملکونو ترنا ځان په لرې ساتلو کې خیر ګڼلو. د مثال په توګه که په نن دور کې امریکا فلسطین کې د نوو غیر قانونه آبادو جوړولو په کار کې د اسرائیل خپې مضبوطی، نو دا هم امریکا و چې په کال 1950 کې اسرائیل سره د سیمو په نیوو کې یک طرفه مرستې کړي دي. عمدې ترخو تاریخي حقیقتونو صدر اوباما عرب دنیا کې د عرب قوم د زړونو او د ذهنونو په مکمله توګه ګټلو کې پاتې راوستو.
اوریدونکو د خپرونې په دې ځای کې یو بل مهم راپور ولورې ته ستاسو پام راګرځوو چې د بلوچستان څخه راغلی دی. د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د روغتیا چارواکو ویلي دي چې تر څو د 15 کلنو څخه د کم عمر ماشومانو سرشمیرنه ونه شي، تر هغه مهاله د پولیو وایرس کنټرولول به یو ګران کار وي، او هغه ځکه چې هر کمپاین پر مهال د سرشمیرنې ریکارډ نشتوالي له کبله ډیر ماشومان د پولیو څاڅکو څخه محرومه پاتې کیږي. په دې هکله د ایوب ترین دغه راپور تاسو وړاندې کوو.
په پاکستان کې د 1990 وروسته نه د غټانو او نه هم د ماشومانو سرشمیرنه سوې ده چې اغیزې د پولیو ضد پر څاڅکو خوړونکو ماشومانو باندې هم پرېوتې دي. د خبره په کوټه کې د روغتیا د ادارې یو لوړ رتبه مامور امایو خان و وایس اپ امریکا ته کړې ده. د نوموړي په وینا چې د سرشمیرنې د نشتوالي له امله په هر کمپین کې به اکثره ماشومان بې له د پولیو ضد د څاڅکو خوړلو پاتېدل او و چارواکو ته به یې درک هم نه لګېدی.
1998 کې هغه په مناسبت دا و چې کم د پاپولیشن اینوال گروتھ ریٹ چې موږ ورته وایو دغه په مناسبت اوور آل دی جنرلایز کول کم هغه ټیم پاپولیشن هر کال به دونه پاپولیشن بڑھاو سوی وي دونه به د دې خیال و او په هغه کې به 18% دی دا ویل چې 10% یا 10% د 15 کلو څخه کم کښنیان وي په ټوټل یو آبادی کې د پاکستان په سناریو کې بیا د بلوچستان په کیس کې. نو په دې بنیاد باندې دا فیګر چې دی د بلوچستان د یو درس ازلا چې کوم ولې د دې د ټارګټ پاپولیشن دغه دی کول د مختص کول دی او د کمپینز د پر د ان آی ډیز د پر دی دا دغه کول د پولیو د پر.
امین خان اول چې اوس حکومت د پولیو د وایرس لوجه زیاته خطرناک ولسوالی لکه کل عبد الله کې لمړی د 15 کلو څخه د کم عمر ماشومانو د سرشمیرنې کار تر سره کړی دی. په کوټه او پښین کې لا دا کار 40% پاتې دی.
مسله دار روانه چې مست چلډرن والا ډیر زیاته فینومینا ډیر په گردش کې خلکو خبرې کول چې مس چلڈرن را روان دي د پولیو کیسز سمج ولی د پولیو رنگ نه جوړی سمج ولی ځان نه خلاص کړي. هغه مختصر جواب دا دی چې تر هغه به مس چلڈرن کوشنیان پاتیږي د دغه نه جوړی سره ځان نه خلاص ولی څوک د دې یو طریقه کار دادی. یونیسف دی راول ارسل پایلټ کې په کراچی کې مایکرو سنسز یو کې مایکرو سنسز باندې کم چې د 15 کلو کم کوشنیان وي دا خو کمپلیټ شماره یو کړل هغه شماره چې اوسې بیا نو مشته یو ټارګټ پاپولیشن مشته په مخ راځي او بیا موږ خبره کولای شو چې دونکو شنن ویکسینیټ شول او څونه پاتې دي.
د دې پوښتنې په جواب کې هغه زیاته کړه چې د ماشومانو سرشمیرنه به په هر کمپین کې روان وساتل شي.
تاسې نه دی چې دا یو وری اوسو بس ختم دا به هر کمپین پر کمپین کم چې دا ټیمز دي سی ایچ ډبلیوز دي دی به اپډیټ کړیم. خاص دي ته دا طریقه کار ور شول سوی دي چې نیو بونډز دا نیو پیدا شوی ماشومان کښنیان دا څه تر خپل د ځان سره انټر کوي او کم کښنیان چې د 15 کلو سره واوښتل هغه څه تر د ټارګټ پاپولیشن سره ایسته کوم دی او که څوک نیوی را بارسول او که څوک د دغه څولاړ بارسول هغه څه تر انټر کوم دی دا ګرځي د طریقې کار په مایکرو سنسز کې دی ته ورشول.
د روغتیا د چارواکو په وینا چې په خوا به دغه ماشومان شمیره پر اندازه کېدله چاته چې به د پولیو څاڅکي ورکول کېدل. خو د وسنۍ سرشمیرنې وروسته امکان دی چې په ځینو برخو کې به ماشومان کم او په ځینو کې به زیات شي او د دې ښه اثر به د پولیو د کمپاین پر مهال پر اخراجاتو هم څرګند شي ولې چې د دې عمل څخه به په لویه کچه د بې ځایه مصرف مخنیوی وشي. ایوب ترین، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، کوټه.
زرمنو اوریدونکو یو بل راپور ولورې ته د سیمې څخه چې دا مهال د افغانستان او پاکستان د اړیکو ترمنځ ځینې خبرې هم راپورته شوې دي او تجارتي اړیکې هم دومره ښه نه دي پاتې شوې لکه پخوا. او دا مهال د پاکستان او افغانستان په ګډه پوله تورخم د تیرو څو ورځو راهیسې په سلګونو تجارتي موټرې ایسار دي او افغانستان ګمرک یا کسټمز لخوا پرې لوړې مالیې یا ټکسونه لګېدلې دي. په دې هکله باندې راپور لرو د ابراهیم شینواري څخه چې تاسو ته وړاندې کوو.
په تورحم کې د پاکستانی او افغاني ترانسپورټرانو نه د هغوی له اړخه اعلان شوی احتجاجي کاربندیز په اړه ترلاسه شو معلوماتو له مخه په درېمه ورځ هم د تجارتي توکو نه ډک او ځینې تش په سلګونو ګاډي د پولي دواړو غاړو ته د دې له وجې ایسار شوي چې د افغانستان ګمرک بیا کسټم ادارې تورحم د پولي د لارې پاکستان له اړخه افغانستان ته داخلیدونکو واړه تجارتي ګاډو باندې د خاورې یا لینډ ټیکس لګو کړی او دا اولنی ځل دی چې د افغانستان حکومت له اړخه په دغه نوم دغه نوی ټیکس ولګول شو. د ټیکس لګولو د اعلان سره سم پاکستانی او افغاني ترانسپورټرانو د احتجاج په توګه خپل واړه ډک او خالي ګاډي د پولي دواړو غاړو ته اودرول او د خپل کاربندۍ په اړه د پاکستانی ترانسپورټرانو تنظیم مشر حاجی عظیم الله ډیو رادیو ته وویل
دا په لوګا ناجیز ټیکس لګول افغانستان نن والا او دارو والا په لوي او ګاړو والا پیسې نو سره مې ګاډي ورته ولیاړ دي ترانسپورټرانو ورته ته زموږ تیش کارو ټیکس هغه زموږ خپل خبر نه خپل لاري
روپے د حاجی عظیم الله په وینا د ټیکس ختمولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ دواړخیزه تجارت بیا بحالولو په غرض د افغاني ګمرک چارواکو او افغاني ترانسپورټرانو ترمنځ خبرې اترې دوام لري. خو دغه راپور د چمتو کولو تر مهاله کومه حتمی نتیجه مخې ته نه راغلي. د یادونه وړ ده چې سخت کال په اول د جون د پاکستان حکومت لخوا په افغانانو پاکستان ته داخلېدو په اړه د ویزې شرط لګو کولو او وروسته د ترخم په پوله پاکستان اړخته د یو مرکزي دروازې جوړولو په اړه د دواړو ګاونډي هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالي له وجې د تیرو څلورو میاشتو راهیسې څو وارې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي اړیکې متاثره شوې. پاکستان د خپل اړخ افغاني ترانسپورټرانو ته چاله بچ په خوا فقط د روډ پرمټ په اساس پاکستان ته د داخلېدو اجازه ورکوله، هم اوس د ویزې شرط ایښی او د سپتمبر تر اخرې نیټې ورکړې شوې میاد تر سره کېدو نه پسې اوس ورله یو ځل بیا په دغه میاد کې یو میاشت اضافه کړې. پاکستانی او افغاني ترانسپورټران ادعا کوي چې د دواړو هیوادونو له اړخه پورته کړای شوي دغه ګامونو له وجې که یو اړخ ته دواړخیزه تجارت ډېر متاثره شوی، نو بل اړخ ته د دواړو هیوادونو تاجرانو ته هم درانه مالي تاوانونه رسېدلي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوا رادیو، خیبر ایجنسی.
خبرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دې ځای کې وخت شوې دی د یوې ادارې چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
خپلو کې د ملګرتیا له سببه ټول کارونه ممکن کیږي. د امریکې په ملاتړ د بوروندی د خلکو د ژوند بچکولو هر قسمه دوایانو ته رسایي ممکن شوې ده. بین الاقوامي ترقۍ د پاره د امریکې ادارې یو ایس ایډ اوسوس د دوه داسي پنځکلیزو منصوبو د مکمل کېدو اعلان کړی دی چې غرض یې په بوروندی کې د ملیریا، د ایچ آی وی او د ایډز د رنځونو د دوایانو رصد زیاتول دي. د بوروندی په بوجمبورا کې د منصوبې د خرید و فروخت په یو دستوره کې د یو ایس ایډ مقامی نمائنده وکټوریا ګیلس د ټولو ملګرو د کوششونو ستاینه وکړله کوم چې د نظام د مضبوطولو دپاره شوي دي. د امریکې د دې پوخ لوز یو ځل بیا پخلی کړی دی چې بوروندی سره به د بوروندی د خلکو د صحت د ضرورتونو په پوره کولو کې لاس امداد کوي. د دې دوه مکمل شوو منصوبو تر مخې د امریکې حکومت د بوروندی د حکومت او د صحت د ساینس د انتظامی شعبې او د نورو ملګرو ادارو په مرسته بوروندی کې د ملیریا او د ایډز د دوایانو موجودګي او د دې تقسیم یقیني کړی دی. دا دواړه منصوبې د ایس آی اے پی ایس او د ایس سی ایم ایس په نومونو یاد دي. په دې دوایانو کې 900,000 د ای سی ټی نومي ملیریا دوایانې او 900,000 د ملیریا او د ایچ آی وی د تشخیص سازو سامان شامل دی. په ایس آی اے پی ایس او ایس سی ایم ایس منصوبو د صحت د انتظامی ساینس ادارې عمل درآمد کړی دی. دې منصوبو د دوایانو ساتلو دپاره د قامی ګودام په فراخولو کې هم لاس امداد کړی دی او د دې له سببه ګودام کې د دوایانو د محفوظ ساتلو بندوبسونه خکړی شوي دي او دا اوس د خرابېدو او ضایع کېدو نه بچ کړی شوي دي. امریکې د یو ایس ایډ په ذریعه 500 کالو کې بوروندی کې د صحت متعلق د سامان د خرید او تقسیم کار لا د 300 ملیون ډالرو نه زیات رقم ورکړی دی. امریکا بوروندی کې د ایچ آی وی، ایډز، ملیریا، د غذایت او د خاندانی منصوبه بندی پروګرامونو ته د 300 ملیون ډالرو نه زیات رقم اوښکی دی. امریکا د بوروندی د خلکو د صحت د اجتونو پوره کولو په کار کې بوروندی سره په همکارۍ کولو فخر کوي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے، واشنگټن ډی سی 20232 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
در منو عزت من اوریدونکو د دیوا رادیو خبری خبرونه او خبرونه د نن لپاره په همدې ځای پای ته رسی او د دې خبرونه وروسته به د مارشال رادیو خبرونه پیلېږي په همدې سبو او سبو کولی شي چې واوري تر بلې خبرونه پرې چې ستاسو په خدمت کې حاضرېږو ستاسو قربانا منزه شهید او د دې خبرونه پروډوسرز مونږه همکار کلیم افضل ستاسو نه اخلو اجازه او تاسو په لوی سختن تالاس پارو سرلوڑا او آباد اوسید.